ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
درنو خدرمن اوریدون کو د دیو راجو خبری خبرونه لا دوام لري نن د پنځم بی ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام و افغانستان کې شپږنیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار لس بجې دي ستاسو قربانی یو ز منظر شهید
حوزه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په پاکستان کې د ترهګری ډلې القاعده وجل شبی مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات ورکولو د تورن ډاکټر شکیل افریدی مقدمه یو ځل بیا ځنډول شوی د هغه وکیل قمر ندیم وای
او موږ ته څه پورې دا تاسو نه راکړي او موږ ته اجازه نه راکړي موږ پیانو سره نه ملي وای دا په تم دې کې چې هغه څنګه دی
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د کاندیدانو ترمنځ دریمه او اخیرنۍ مباحثه کې ډونلډ ټرمپ ویلي دا به وروسته وایي چې د ټاکنو نتیجې مني او کنه
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. She's guilty of a very very serious crime. She should not be allowed to run. And just in that respect, I say it's rigged.
ډونلډ ټرمپ او د هغه سیاله میرمن هیلری کلینټن دواړه د اسلامي توندلارې ډلې داعش په ختمولو موافق دي
So I have said, look, we need to keep our eye on ISIS. That's why I want to have an intelligence surge that protects us here at home. Why we have to go after them from the air, on the ground, online.
عراقی او کوردو کنوای د داعش تر ورکې لاندې موصل خار ته نږدې شوې دي او په پیرس کې په موصل باندې نړیوالې غونډې ته د وینا په وخت د فرانس صدر اولان خبرداري ورکړې چې د موصل نه د داعش تښتیدونکو وسلوال رقات اوړي
سرټی کې تاسو واوېدل وس غوښ شې د مهمو خبرونو لنډې سره
د پاکستان ابټ آباد خار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکې سی آی اے سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی د مقدمې ابربنه نن یو ځل بیا د دسمبر اولنۍ نیټې پورې ځنډول شوې نن د استغاثې وکیل عدالت ته نه و راغلی د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ډیبه ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي د فاټا ټریبیونل په شپږشتم ځل د ښاغلي افریدی مقدمې ابربنه ځنډولې ده نوموړي ویلي هغه ته د خپل موکل سره د ملابه دوهم اجازه نه ورکړی کیږي
اخوا پاکستان ویلي د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې د تړون هرکلی کوي او غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر دی خپل د افغانانو په مشرۍ ترسره شي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه خبرې په داسې حال کړي چې دوه ورځې وړاندې داسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ دوه پټې لیدنې شوې دي خو تېره ورځ د طالبانو ویان د دغو خبرو یا لیدنو نه انکار کړی دی اخوا بیا د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دا وخان مینپال دعوه کړې ده چې طالبانو د دوی سره لیده کتل شوې ده
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما گیټ په نوم مشهور په بهر ملکونو کې د جایدادونو په مقدمه کې د وزیر اعظم نواز شریف او د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ترڅنګ وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای اے او د مالیه مرکزی ادارې اف بی آر چیرمن ته په عدالت کې د حاضرېدو امر کړی دی نن د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د هغه خواستونو اوروبنه کوله چې پکې د سپریم کورټ نه د ملک نه بهر په غیر قانوني توګه پیسو وړو په سر د نواز شریف ته نه اهل ګرځولو خواست شوی
د افغانستان پلازمینه کابل ښار د ریشخور په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په پوځي مرکز کې د افغان پوځیانو له یونیفورم څخه په ګټې اخیستو یو تن وسلوال بریدګر په ډزو کې څلور تنه پوځي او ملکي امریکایي سلاکاران مړه او ټپیان کړي دي امنیتي چارواکو ویلي دغه برید د کابل ښار په سویلي څنډه کې چې هلته د افغانستان د ځانګړو ځواکونو فرقه شتون لري ترسره شوی دی
امریکې ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په صدارتي انتخاباتو کې د هغه سره د ټګۍ تورونه لګولي او بیګا شپه شوې د اخیری صدارتي بحث په وخت کې د دې ویلو نه انکار کړی چې هغه به د نومبر په اتمه نیټه کې دونکو صدارتي انتخاباتو نتیجې قبلوي
د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی نن ویلی د موصل خار نیول او د داعش وسلوالی ډلې پر ضد یې عملیات ډیر په چټکتیا سره روان دي. دا خبره هغه پاریس کې د یوې غونډې پر مهال کړې چیرې چې د غربي او منځنۍ ختیځ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران موصل خار کې د سولې او ثبات ساتلو په اړوند راغونډ شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه رادیو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله. وخت شوی دی د روانو چارو د خپرونې، او دغه خپرونه تاسو ته نن زموږ همکار شعیبزاده وړاندې کوي. هغوی ته به هرکلی وایو. په سټوډیو کې ستړي مشي او په خیر راغلی شعیبزاده صاحب.
ډیره مننه. منزه شهید او محمد اکرم، ګران اوریدونکو، زه شعیبزاده تاسو ته په هلو ویو خپرونه کې هرکلی وایم. ګران اوریدونکو، تاسو په دې خپرونې کې هر ورځ د دیو ریډیو د یو شمیر همکارانو سره د سیمې اونړي د مهمو خبرونو په تفصیل سره تجزیه او خلاصې اوري. قدر منوردونکو، نن هم تاسو خبرونه واورې د په خبرونو کې د سیمې اونړي د یو شمیر خبرونو سره سره د امریکای انتخابات یو واره بیا نوی وازیده چې په پاکستان افغانستان کې په ګردنړۍ کې د انتخابات دا وخت په میډیا کې تر ټولو مهم خبر دی. 13 شپه یا نن سهار د پاکستان په وخت شپږونه تر اتنیم بجو پورې تاسو په دغه انتخاباتو چې کومه درېمه مباحثه و د بانو صدارتي کاندیدانو ترمنځ هغه تاسو نه خپنې غوړېدلې. نن په دې خبرونه کې یو وار بیا مونږ په دغه اخیری یا درېمه مباحثه باندې خبرې اترې کوو. قدرمن اوردونکو، که څه هم د سیډونکو او د امریکایي میډیا تر مخه 13 شپه چې کومه درېمه مباحثه شوې ده د ریپبلیکن ګوند رونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن ترمنځ د 13 دوو چې کوم مباحثه شوې صدارتي مباحثه دغه په شانتي خونه خود دوی چې په دریم مباحثه کې د دیدمانو شروع خوا دی ډیر پاره باندې خبرې شروع کړې، خو وروسته بیا په یو بل باندې غنیو کې او ټکونه سیوا شو. په خبرو اترو کې په دغه مباحثه کې یو وار بیا د امریکا ریپبلیکن پارټي صدارتي امیدوار ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په صدارتي انتخاباتو کې دغه سره د ټګۍ تورونه لګولې دي. په کاش په شوي اخري دغه بحث په وخت کې د دې ویلو نه انکار کړی دی چې هغه به د نومبر په 8 نیټه کې دونکو صدارتي انتخابونو نتیجې قبلوي. قدر من اوردونکو، له دې وړاندې مباحثه کې هغه ویلو چې نتیجې کار هر څنګه راځي هغه به قبلوي، او دغه خبره چې کوم دی بیګه کړې و چې زه د دې نه انکار شوم چې دغه نتیجې به قبلې. نو دا اوس په امریکا کې د لوی خبر دی چې یو صدارتي کاندید چې هغه په انتخاباتو کې برخه اخلي هغه وایي چې کله نتیجې راشي نو هغه وخت به ګوري، او مخکې د دغې د منلو نه انکار کړی دی. د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن سره صدارتي بحث په وخت ډونالډ ټرمپ ویلي دي هغه به د انتخاباتو نتیجو ته د کتو وروسته د فیصله کوي. د عراق جګړې په اړه ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په عراق کې په اوسني ګامونو دا اوس چې کوم ګامونه دی پوره کوي په کار دې حتی خبره نور رسول په کار وغي واره بیا په میرمن هیلری کلینټن باندې ټکونه وکړه. وی چې پر اکی د سره واندی د غلطو پالیسیانو، او بیا د امریکا صدر بارک اوباما یې به کې هم یاد کو چې دا د غی د غلطه پالیسی ده. قدر من اوردونکو، په بیګانی بحث کې د امریکای دننه چې کوم حالات دي، اقتصادي حالات دي، د شانتي د امریکای دننه چې کومې لوی وړې مسلې دي، د سره سره د امریکای د نورې نړۍ سره چې کوم تعلقات دي، انټرنیشنل ریلیشنز دي، پاغي هم خبرې اترې شوې دي. په شام او عراق کې د داعش په حق چې کوم جګړه ده، پاغي هم خبرې اترې شوې دي. د دوانو بیا دریز د یو بل نه جداو په بیګانی بحث یا ډیبیټ کې د شام په حق لباندې، او بیا داعش ته د ماتې ورکولو په حق لباندې د دوانو چې کوم ګوندونو دغه مشران دي کې خپل خپل دریز وړاندې کړی دی. د پروګرام په اولې برخه کې زو چې د شام او عراق کې چې کوم داعش ګوند دی دغه په حق لباندې د میرمن هیلری کلینټن چې کوم دریز و چې دی دغه ګوند ته یا دغه تونرو ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره، او په شام کې حالات سمول لپاره به دې څه کوي. نو راځي چې د میرمن هیلری کلینټن غږ ته وښو. سو
آی هاف سېډ لوک، وی نیډ ټو کیپ اور آی آن آیسس، دټس وای آی وانټ ټو هاف an intelligence surge that protects us here at home, why we have to go after them from the air, on the ground, online, why we have to make sure here at home we don't let terrorists buy weapons. If you're too dangerous to fly, you're too dangerous to buy a gun. And I'm going to continue to push for a no-fly zone and safe havens within Syria, not only to help protect the Syrians and prevent the constant outflow of refugees, but to frankly gain some leverage on both the Syrian government and the Russians so that perhaps we can have the kind of serious negotiation necessary to bring the conflict to an end and go forward on a political track.
غړي یا چې کوم سرحدي کاندي د هیلي کلینټن هغه وایي چې په شام کې دا وخت کم حالات روان دي. دا خبره دغلته په شام کې د علي پو چې کوم خار دی د هغې په حق باندې دا پوښتنه شوې وه. هغې وي چې دغلته غواړي چې په علي پو باندې نو فلای زون جوړ شي او دغلته چې کوم نور هیوادونه په شام کې دا وخت دي د هغې سره په همکارۍ باندې دغه نو فلای زون جوړ کړي چې دغلته عام ولس چې کوم دغه خار کې علي پو خار کې نښتی دی هغې ته نور زیان ونه رسي. په دغه مهال یعنې د نو فلای زون یا چې دغلته هوایي جازونه الوت نشي کولی، د دغه وخت کې هغې وي چې موږ کوشش کوو چې کوم خلک نښتی دي په علي پو خار کې هغې په حفاظت سره د وتو لپاره هم خبرې اترې وشي، هغې دپاره نوې لارې وکړی شي چې څنګه عام خلک چې هغه په علي پو کې نښتي هغې د دغه خار نه راوځي. د دې وروسته بیا میرمن هیلي کلینټن په امریکایي اقتصاد باندې هم قدرمنو اوریدونکو خبرې اترې کړي دي. د امریکایي اقتصاد په حق باندې د دغه دواړو جدا جدا نظرونه دي. که څه هم د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ چې کوم دی هغه د امریکایي اقتصاد کې چې کوم مشکلات دي یا بدحالي د هغې تور د امریکا صدر موجوده صدر باراک اوباما باندې لګي، خو بیا څېړنکاران وایي چې د هغې سره داسې پلان نشته. د هغه یو کاروباري تند دی، هغه هر شي سره کاروبار په نظر ګوري، خو اکثره بیا مثالونو کې خپل کاروبار وایي او په خپل کاروبار کې د هیواد اقتصاد چلولو کې د څېړونکو په وینا فرق هم دی. خو د اقتصاد ښه کولو لپاره د میرمن هیلي کلینټن پلان څه دی هغه تاسو ته وړاندې کوو.
I think when the middle class thrives, America thrives. And so my plan is based on growing the economy, giving middle class families many more opportunities. I want us to have the biggest jobs program since World War II, jobs in infrastructure and advanced manufacturing. I think we can compete with high wage countries, and I believe we should. New jobs and clean energy, not only to fight climate change, which is a serious problem, but to create new opportunities and new businesses. I want us to do more to help small business. That's where two-thirds of the new jobs are going to come from. I want us to raise the national minimum wage because people who live in poverty should not, who work full-time should not still be in poverty. And I sure do want to make sure women get equal pay for the work we do. I feel strongly that we have to have an education system that starts with preschool and goes through college. That's why I want more technical education in high schools and in community colleges, real apprenticeships to prepare young people for the jobs of the future. I want to make college debt-free, and for families making less than $125,000, you will not get a tuition bill from a public college or university if the plan that I worked on with Bernie Sanders is enacted.
قدر مردون کو میرمن هیلی کلینټن وای چې په امریکا کې د اقتصاد کول لپاره هغه غواړي چې میډل کلاس یې د منځنۍ طبقې چې کوم خلک دي د هغې اقتصاد ښه کړي. دغه سره به امریکا ښه کیږي، دغه منځنۍ طبقې خلکو لپاره به نوې نوکری پیدا کوي، د نوکری لپاره به نوي پروګرامونه پیدا کوي، صفا توانایي به کوشش کوي چې پیدا کړي، داسې توانایي چې په هغې کې ماحولیتي لوټګیرې رنه وي، نوي کاروبارونه په خاصه توګه واړه کاروبارونه، ښځو ته به د کار ډېره موقع ورکوي. د دې سره سره ویډیا تعلیم فری ایجوکیشن هغې ذکر وکړو، دغه تعلیم به د سکول های سکول او بیا کمیونټي کالج او حال دا وایي چې غواړم داسې یو پلان مشتره چې د کالج ټیوشن فیس چې کوم امریکا کې ډېر زیات راځي و چې هغه لرې کړو، دغه د کالج تعلیم فری کړو. دغې سره یې دا ووي چې په دې لړ کې د دې په ګوند کې چې کوم د مخالفه برنی سینډرز و دغه سره پروګرام روان دی، غواړي چې د کالج او بیا د هغې وروستو د یونیورسټۍ تعلیم هم فری یا مفت شي. د دغه وروستو قدرمن اوریدونکو میرمن هیلي کلینټن په بله چې کومه مهمه موضوع وه هغه د کډوالو موضوع وه، کومه چې نه یوازې دا وخت په امریکا کې، په اروپا کې هم غټه مسله ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو چېرته چې جګړې او جنګونه روان دي د هغې نه خلک ځنې په قانوني لارو ځنې په غیر قانوني لارو باندې اروپا ته نور هیوادونو ته ځي. امریکا ته چې کوم کډوال راځي دغه پاکله باندې ډونالډ ټرمپ د نه وړاندې یو شمېر سخت بیانونه ورکړي. نو په دې روان الیکشن کې روانو انتخاباتو کې چې کومه د کډوالو یا امیګریشن مسله ده هغه یو مهمه موضوع بلل کیږي او د دواړو ګوندونو د دغه مشرانو نظر په دې جدا جدا دی. د امیګریشن یا د کډوالۍ په حقله د میرمن هیلری کلینټن په بیگانی وینا کې یا بیگانی بحث کې چې کوم خبره یا دریځ وغه تاسو وړاندې کو.
And you're right. I don't want to rip families apart. I don't want to be sending parents away from children. I don't want to see the deportation force that Donald has talked about in action in our country. We have 11 million undocumented people. They have 4 million American citizen children. 15 million people. He said as recently as a few weeks ago in Phoenix that every undocumented person would be subject to deportation. Now, here's what that means. It means you would have to have a massive law enforcement presence, where law enforcement officers would be going school to school, home to home, business to business, rounding up people who are undocumented. And we would then have to put them on trains, on buses to get them out of our country. I think that is an idea that is not in keeping with who we are as a nation. I think it's an idea that would rip our country apart. I have been for border security for years. I voted for border security in the United States Senate. And my comprehensive immigration reform plan, of course, includes border security. But I want to put our resources where I think they're most needed, getting rid of any violent person. Anybody who should be deported, we should deport them.
ګران اردوونکو، میرمن هیلری کلینټن د کډوالو، خصوصا هغه کډوال چې کم په امریکا کې په غیر قانوني توګه باندې ژوند کوي، د ته ان رجسټرډ ان ډاکومنټډ کډوال وي، هغه وایي چې کم پلان یا کم منصوبه د ډونلډ ټرمپ دا پاره کې به مونږه په لویه کچه باندې خلک لیږو. هغه وایي چې دا وخت په امریکا کې 11 میلیون ان ډاکومنټډ چې کم امیګرنټس یا غیر قانوني خلک دلته راغلي دي، خو دغه خلکو بیا 4 میلیون ماشومان داسې دي چې هغه دلته پیدا شوي دي او هغه امریکایي شهریت لري. دا هغه د دغه وضاحت داسې وکړو چې که مونږه دغه 15 میلیون خلک بیا لیږو، نو دې لپاره به ټول اول په لویه کچه باندې قانون نافذ کوونکي کسان په کار وي. دومره ګڼ شمېر کې چې دغه غیر قانونی یا ان ډاکومنټ د چا سره چې قانون دستاویزات نه په امریکا کې چې دغه پسې منډي وه د غونی سی، بیا به د خلک په ټول امریکا کې لټو، بیا په ریلګاړو یا بسونو کې بیرته لیږو. دا کار به وي چې زمونږ خپل هیواد یعنی امریکا تقسیم کړي، ځکه چې امریکا داسې دنه ده د کډوالو لپاره یو خلاص ملک، دلته په کډوالو راته ځان لبې خپل ژوند او خپل راتلونکي جوړاو. پیر د سره سره غیدا زیاته کړ چې بارډر سکیورټي د امریکا پولې محفوظول د غزما په پلان کې ده، خو دا به په خپل ریسورسز یعنی زمونږ چې کوم مسایل دي هغه ته به ګورو چې سمونږ وسایلو کې چې څومره مونږ کولی شو هلته به بارډر سکیورټي هم مضبوطو، خو دا به نه کوو چې په لویه کچه باندې 11 یا 15 میلیون خلک د خپل هیواد نه په زور باندې وشړو. قدرمن اردوونکو، هم په دغه دریو موضوعاتو باندې اوس راځو. د ریپبلیکن ګوند چې کوم مشر دی ډونلډ ټرمپ، یا صدارتي کاندید دی، د هغې وینا د ټول نه وړاندې چې په شام کې د علي پوخار چې کوم دا وخت دی د روس او دغه شانتي د شامي حکومت یو طرف ته دي، بل خو هغه یاغي ډلې دي چې ورسره د امریکا او ائتلافي هیوادونو مرستې دي، او هغه د شام صدر بشیر الاسد پر ضد جنگي علي پوخار تقسیم شوی دی. ځینې برخې د یاغیانو سره دي، زیاته برخه بیا د شامي حکومت سره ده، او ځینې برخې بیا د هغه وسلوالو ګوندونو سره دي کوم چې د داعش او دغه شانتي د القاعده سره تړون لري. د شام د علي پوخار په حق لباندې د ښاغلي ډونلډ ټرمپ دریځ سداسیو.
And when and if, and it's not going to happen because you have Russia and you have Iran now, but if they ever did overthrow Assad, you might end up with as bad as Assad is, and he's a bad guy, but you may very well end up with worse than Assad. If she did nothing, we'd be in much better shape. And this is what's caused the Great Migration, where she's taken in tens of thousands of Syrian refugees who probably in many cases, not probably, who are definitely, in many cases, ISIS-aligned, and we now have them in our country, and wait till you see, this is going to be the great Trojan horse, and wait till you see what happens in the coming years. Lots of luck, Hillary. Thanks a lot for doing a great job.
Ghanar Dunko, the Republican Gwen. ڈونلڈ ٹرمپ دغه انداز په امریکا کې مشهور هم دی او په دې 1300 بحثونو کې اکثره سیډونکو دا وایي چې کله دغه نه پښتنه وشي نو په زیاده چې د پښتنه جواب ورکړي هغه د پښتنه سره اکثره داسې نور خبرې هم تړي لکه ته شام په حق باندې دی وایي چې اسد زی صدر بشر الاسد زی نو دغه وروسته به چې کوم یاغیان راځي یا که دغه یاغیان چې کوم دغه پر ضد جنگي کې دغه زموږ سره څه ضمانت دی چې دغه به سم خلک وي دغه هم کې دی شي بد خلک وي. بیا وایي چې په شام کې صدر اسد زی یا علی پو خار هم دغه شانتی وي او د کډوال تر او ځینو امریکا ته به په لوی پیمانه باندې دغه غیر قانوني خلک شام ته راځي. او بیا دغه شامي کډوالو ذکر وکړو د کوم پاک چې د امریکا صدر باراک اوباما او خپل میرمن هیلری کلینټن غواړي چې هغه امریکا ته راوغواړي. دغه کډوال چې شام نه راوځي یا راوتل غواړي ځنې اروپا ته رسیدلي دي ځنو ته پکې په امریکا کې هم پناه ورکړي شي. او په اخره کې هغه بیا د میرمن هیلری کلینټن ته هم اشاره وکړه چې په شام کې د سر روان دي د ستاسو د وجې نه روان دي او هغه ته پکې په ټوکه کې یا په هغې طنز کو چې ستاسو مننه چې دا هر څه تاسو شروع کړی دي. د دغې وروسته بیا د امریکې د اقتصاد په حق باندې هم هغې خپل یو دریځ وړاندې کړو. څنګه چې د پروګرام شروع کې ما وویل چې اکثره څېړونکي دا وایي چې هغې هر شي ستا د کاروبار په نظر ګوري او خپل مثال ورکوي چې ما خپل کاروبارونه ډېر ښه چلولي دي. نو راځئ چې واورو چې ښاغلی ډونلډ ټرمپ د امریکا د اقتصاد په حق باندې څه وایي یا څه پالیسي لري.
I say they're wrong because I'm going to create tremendous jobs. And we're bringing GDP from really 1%, which is what it is now. And if she got in, it'll be less than zero. But we're bringing it from 1% up to 4%. And I actually think we can go higher than 4%. I think you can go to 5 or 6%. And if we do, you don't have to bother asking your question because we have a tremendous machine. We will have created a tremendous economic machine. Once again, to do that, we're taking back jobs. We're not going to let our companies be raided by other countries where we lose all our jobs. We don't make our product anymore. It's very sad. But I'm going to create the kind of a country that we were from the standpoint of industry. We used to be there. We've given it up. We've become very, very sloppy.
Gran Ordenko, ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ وایي چې د امریکا چې کوم جی ڈی پی دا هغه دا وخت دی 1% دا د بداسې یو اقتصادي پروګرام وړي چې دغه 1% او کې دي شپږو تم سی واکي نوې کارونه مګوري نوې کارونه پیدا کوي. هغه کمپنیانې چې هغه امریکایي کمپنیانې دي او د امریکا نه بهر کارونه کوي ځکه چې امریکا کې هغه ټیکس ورکوي یا ټیکس ډیر ورکوي دغه ځان بچ کول لپاره نور هیوادونو ته تللي دغه کمپنیانې به بیرته راولي امریکا ته به راوړي او دغه کمپنیانې چې امریکا ته راشي دې سره به کارونه پیدا شي او وایي چې زموږ سره داسې یو اقتصادي مشین یا داسې اقتصادي پروګرام را سره شته چې امریکا و بیرته هغه امریکا شي کوم چې پخوا وه او اقتصادي توګه باندې به مضبوطیږي. د دغې وروسته قدر منوردونکو د کډوالو په حق ته د هغې د دین وړاندې بیانونه چې کوم راغلي وو په هغې ډېرې نیوکې هم شوې وې خو د هغې خپل یو دریځ دی د کډوالو خصوصا هغه غیر قانوني یا انډاکومنټډ یا هغه کډوال چې کوم دلته د نورو لاتینی امریکایي هیوادونو نه راغلي او د هغې سره کاغذونه نشته دغې ته په امریکا کې انډاکومنټډ امیګرنټس وایي. د هغې په هکله چې د هغې کوم نظر دی تاسو ته وړاندې کوو.
We need strong borders. In the audience tonight, we have four mothers of, I mean, these are unbelievable people that I've gotten to know over a period of years whose children have been killed, brutally killed by people that came into the country illegally. You have thousands of mothers and fathers and relatives all over the country. They're coming in illegally. Drugs are pouring in through the border. We have no country if we have no border. Hillary wants to give amnesty. She wants to have open borders. The border secure, as you know, the Border Patrol agent, 16,500 plus ICE last week endorsed me. First time they've ever endorsed a candidate. It means their job is tougher, but they know what's going on. They know it better than anybody. They want strong borders. They feel we have to have strong borders.
ګران اردوونکو د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ یو وار بیا د الیګل یا غیر قانوني یا انډاکومنټډ هغه کډوال چې لاتینی امریکایي هیوادونو راغل دي دغه پاک لاخپل دریز بیا بیان کړی دی په بیگانه مباحثه کې. وی دا وخت په دې حال کې سلور داسې خزیناست لري چې دغه ماشومان دلته د دغه ایلیګل یا غیر قانوني کډوالو د لاسه وجل شوی دی، او دغه شانته په زرګونو خزی سړی نور هم شتر چې دغه ماشومان د کور غړي دغه غیر قانوني کډوالو وجلی. په دغه کې وی داسې خلک دي چې کریمینلز دي، مجرمان دي، غیر ډرګز نه د نشو کاروبارونه کوي دلته بغیر قانوني توګه راغلي. هغه وی چې د بارډر سکیورټي د امریکا چې کم یو ځواک ته غي پخپله د دې حمایت کړي دي چې د امریکا د مکسیکو سره چې کومه پوله د باغې د غړ دیوال جوړ شي چې د خلکو د غیر قانوني تګ راتک ودرېږي.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.diwaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو ده. کدر من اردوونکو د امریکا صدراتی انتخابات چې د نومبر په 8 منټه باندې بکیږي پښمار شل لوزي او د پاتې دي 13 شپه په نیواړه کې د دوانو کاندیدانو ترمنځ درېما یا خیرې مباحثه به دغه مباحثه هم د 13 دوه مباحثو په شانتي خا زبداوی مجلس سخت مباحثه وا دوانو پکې یو بل ډیر سخت ټایم ورکړی یا سخت پښتنې هم کړی وي. خو تیره شپه د ریپبلیکن ګوند صدراتی کاندید ډونالډ ټرمپ چې دغه یو خبره وکړه چې دا به د 8 نومبر چې کوم انتخابات دي دغه نتیجې قبلولو پوښتنه تشوي او چې تاسو به دغه نتیجې قبلوي کنه به قبلوي، نو هغه وی چې زه دا وخت سن شم ویلې زه به په وخت باندې خبرو کوم. هغه پوښتنه کوونکی یا خبري التبیاته په سکو چې دغه نتیجه راځي په عام توګه په امریکا کې روایت داده چې دوه کاندیدان د وړاندې نه وي چې نتیجه به زمانم دی. مخکې هم دا خبره کړې و او بیگا یو بار بیا وی چې زه دغه انتخابات داسې انتخابات نه ګڼم چې صفا یا سم انتخابات وي. هغه یو ټکی استعمالی چې په دې کې ریګنګ کیږي یا ریګنګ روان دی، مطلب یې دا دی چې په دې انتخاباتو کې داغه سره یا ټکی توری کیږي یا دغه خپل دا خیال دی چې داغه سره د میډیا او د نورو خلکو رویه سمانه ده. بیگا یو بار بیا دغه خبره چې کړې نو امریکایي میډیا کې په دې ډېر تود بحث روان شوی دی او په ځینې سړونکو نیوکې هم کوي چې دا په امریکا کې په اولی ځل به داسې کیږي چې یو صدرتي کاندید به د انتخاباتو وړاندې دا وایي چې دغه سره زیاته شوه د یاري ګنګ وسره کیږي. بیگا هغه بیا د خبره کړی دا
We've just begun to fight. They even want to try and rig the election at the polling booths where so many cities are corrupt and voter fraud is all too common. And then they say, "Oh, there's no voter fraud in our country. There's no voter fraud." No, no, there's no voter fraud. Take a look at St. Louis. Take a look at Philadelphia. Take a look at Chicago. And then I have even the Republicans saying, oh, this is a wonderful, look, if nothing else, people are going to be watching on November 8th. Watch Philadelphia, watch St. Louis, watch Chicago, watch so many other places. But then, do you ever notice they're saying there's no voter fraud? Now, there's a voter fraud also with the media, because they so poison the minds of people by writing false stories. They are the worst. I believe, actually, they are more crooked than Crooked Hillary. I really do. That's a lot.
ګران اردوونکو په خدا غږ بیگانو د 13 اونۍ دی دا خبره کړې و. د غیر وروستو په بحث هم شروع شوه د 13 اونۍ دی دغه شانتي وي جمع تای وي غنې ته د وینا په خو چې خلک وي چې په امریکا کې ووټر فراډ نشته دی. خو هغه بیا ځنې مثال نور کړو ځنې خارونه یاد کړ چې دغه تل کې اکثر دا سی وی چې خلک ووټونه ورکی دغه چې خپل کم تریز دی بیا وي د دوه غوندونو یا حال د ریپبلیکن غون خلک وي چې نه ووټر فراډ نشته دی. بیا د ځنو غټو خارونو مثال هم ورکو بیا ډایرکټ لاړ هغه میډیا ته واوخته په میډیا باندې نو کې وکړي چې میډیا د خلکو په ذهن کې زهره چوي زمو خلاف او زمو د غون خلاف زیاته اشاره دغه خپل ځان طرفتو د دې د ډونالد ټرمپ د دې خبرې وروسته د امریکا صدر باراک اوباما د دې جواب ورکړ او په واشنگټن کې د ګول په ورځ باندې خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت باندې ویلو چې ډونلډ ټرمپ له پکار ده چې داسې خبرې یا غلط خبرې نه کوي او پکار ده چې ووټرانو یا امریکایانو ته خپل داسې پروګرام وړاندې کړي چې خلک ولا ووټ ورکړي.
One of the great things about America's democracy is we have a vigorous, sometimes bitter, political contest. And when it's done, historically, regardless of party, the person who loses the election congratulates the winner, reaffirms our democracy, and we move forward. That's how democracy survives, because we recognize that there's something more important than any individual campaign, and that is making sure that the integrity and trust in our institutions sustains itself, because democracy, by definition, works by consent, not by force. I have never seen in my lifetime or in modern political history any presidential candidate trying to discredit the elections and the election process before votes have even taken place. It's unprecedented. It happens to be based on no facts. Every expert, regardless of political party, regardless of ideology, conservative or liberal, who has ever examined these issues in a serious way will tell you that instances of significant voter fraud are not to be found, that keep in mind, elections are run by state and local officials, which means that there are places like Florida, for example, where you've got a Republican governor whose Republican appointees are going to be running and monitoring a whole bunch of these election sites. The notion that somehow if Mr. Trump loses Florida, it's because of those people that you have to watch out for, that is both irresponsible. And by the way, doesn't really show the kind of leadership and toughness that you'd want out of a president. If you start whining before the game's even over, if whenever things are going badly for you and you lose, you start blaming somebody else, then you don't have what it takes to be in this job. Because there are a lot of times when things don't go our way or my way. That's okay. You fight through it. You work through it. You try to accomplish your goals. But the larger point that I want to emphasize here is that there is no serious person out there who would suggest somehow that you could even rig America's elections, in part because they're so decentralized and the numbers of votes involved. There's no evidence that that has happened in the past or that there are instances in which that will happen this time. And so I'd advise Mr. Trump to stop whining and go try to make his case to get votes. And if he got the most votes, then it would be my expectation of Hillary Clinton to offer a gracious concession speech and pledge to work with him in order to make sure that the American people benefit from an effective government. And it would be my job to welcome Mr. Trump, regardless of what he said about me or my differences with him on my opinions, and escort him over to the Capitol, in which there would be a peaceful transfer of power. That's what Americans do. That's why America's already great. One way of weakening America and making it less great is if you start betraying those basic American traditions that have been bipartisan and have helped to hold together this democracy now for well over two centuries. With respect to Mosul,
ګرانوردونکو دا او د امریکا صدر باراک اوباما چې د ګل په ورځ باندې په سپینه ماڼۍ کې د خبرو اترو په مهال د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونالډ ټرمپ چې کوم دغه درې ګنګ یا ووټر فراډ خبرې شوې وې په هغې باندې ډېر په تفصیل سره نږدې 15 منټه خبرې اترې کړې وې او هغې لږ د امریکایي جمهوري سیستم یا نظام وضاحت وکړو چې په امریکا کې دا یو نظام دی، جمهوري نظام داسې روان دی چې دلته کله انتخابات کېږي نو چې څوک هم انتخابات وبیلي هغه ګټونکو ته مبارکي ورکوي او بیا دغه وجه دغه زموږ د جمهوري نظام یا چې کوم ډیموکراسي ده دغه د یو نظام دی چې روان دی دغه شان دا سیستم وایي چې د 1300 نږدې 200 کلونو شو چې روان دی او بیا وایي چې په دې روان الیکشن کې که څه هم د هغې نوم یې په شروع کې وانغستو وایي چې ځینې خلک داسې وي چې د هغې په مرضۍ کښې زوره نه کېږي نو هغې بیا ګیلې شروع کړي فریاد شروع کړي د دې نه وړاندې هم داسې چلونه وجه شوي دي کم کار چې د هغه په حق کې نه وي یا د هغه د مرضۍ نه وي نو هغه اکثره په نورو باندې تور لګوي بیا یې په خبرو کې وویل چې ما په خپل ژوند کې داسې نه و لیدلي چې یاره یو کاندید به د انتخاباتو وړاندې امریکایي جمهوري نظام کې داسې خبرې کوي یا داسې فریاد به کوي چې په دغه انتخاباتو کې ووټر فراډ کېدای شي بیا وایي چې دغه انتخابات په ایالتي سطح باندې کېږي سټیټ یا چې کوم ایالت دی هغې کې بیا ځایي چارواکي کوي او اکثر هم داسې کېږي چې په یو ریاست یا یو ایالت کې چې کوم ګوند ګټي نو هلته ګورنر د بل ګوند وي او دا وایي د امریکایي جمهوریت دغه یو خاص خبره ده او اخر کې بیا هغې ته ووایي چې ټرمپ ته ووایي چې که ته ما باره کې هر څه وي خو زه به تا ته دا وایم چې ته خپل کیس امریکایي خلکو ته وړاندې کړه په ځای دی چې ته فریاد کوې یا دغه ګیلې کوې خپل کیس مضبوط کړه امریکایانو ته وړاندې کړه او چې کوم دغه جمهوري نظام یا زموږ جمهوري روایت دی دا پرې دی چې هم دغه شانتې وچلیږي منځ کې پکې دا هم وایي چې په ډونالډ ټرمپ کې د هغه خصوصیات نشته دی کوم چې د یو امریکایي مشر یا لیډر لپاره پکار وي قدر من اوردونکو پروګرام کې لنډه شانده مخلو د مې وروستو بیا راځو
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی وریډیو دی قدر من اردوونکو دغه مباحثه یو نیم ساعت نه سیوا روانه او پکې خې سختې پښتنې د دواړو نه شوې میرمن هیلری کلینټن نه د هغې د ایمیلونو په حق له باندې پښتنې او د ډونالډ ټرمپ نه د هغه 2009 د تورونو په حق له هم پښتنه شوې وه کوم چې په نږدې ورځو کې په هغې باندې تورونه لګولي دي چې دی وخت په وخت ځای په ځای مختلف ځایونه هغې یاد کړي دي نو هغه سختې پښتنې پکې هم بیا د دواړو په یو بل باندې ټکونه هم وو په امریکا کې چې کوم څېړنکاران دي د انتخابات څنګه ګوري ډاکټر تقی دلته امریکا کې ژوند کوي د ډېر وخت راسې د سیمې او نړۍ په سیاست باندې ډېر ژور نظر لري دغه مباحثې وړاندې دی نه هم کتلې وې بیګا هم د ډیوه ریډیو چې کومه خصوصي خپرونه او په هغې کې د دې مباحثې د اورېدو وروستو په پروګرام کې برخه اخیستې وه دغه مباحثه هغې ته څنګه ولګېده څوک په دې مباحثه کې زیات مضبوط روان و زیات مضبوطو د مباحثې وروستو به د چا ریټینګ په امریکا کې ښه شوی وي څوک پکې به خراب شوی وي دغه پوښتنې دې زموږ همکارانو کړي دي راځئ چې غوږ شو ډاکټر تقی ته چې به بیګانۍ مباحثې پاکله د هغې نظر څه دی
نن پالیسی باندې خبرې وشوې شروع کې خو ډونالډ ټرمپ ښه روان و خپل چې کومه ایجنډا ده د هغې حوالې باندې خبرې وکړې میرمن کلینټن هم دغسې خپل چې کوم هغه کمپین ټریل باندې چې کومې خبرې کړې دي هغې ریپیټیشن وکړو اوورال زما خیال دی چې دواړه اړخته د هغې بیس د هغې چې کوم بنیادي کانسټیچوئنسی ده هغه ته نه خوشحاله دي زما توقعات دې ډیبیټ نه دانو چې دې کې به یو ناک آؤٹ پنچ به ډلیور کېږي او مقص وشو چې ناک آؤٹ پنچ پکې نو پوائنټونو باندې وګورو نو زما خیال دی چې میرمن کلینټن ډېره مؤثره وه اوورآل ډیبیټ زما خیال دی چې هغه میرمن کلینټن وګټله اوس به دا پولز نتیجې به راشي معلومات به وشي ټرمپ زما خیال دی چې شروع کې ښه روان و بیا دا یو کنټروورشل خبره وکړه نو زما خیال دی چې دا شسرخی چې د ډیبیټ نه جوړ شو هغه د نتایجو په حواله چې کوم سوالیه نشان هغه راپورته کو هغه زما خیال دی چې پالیسی میټرز په ځای پاتې شو دې باندې بوس خبره روانه شي.
یقینا چې د دې پښتنه چې تنو شایته به د دې نتیجې منی د انتخاباتو چې زب ګورم او سسپنس ټکې م استعمال ک سمینی سازین کې بسوالی خو صرف دا ډاکټر تقی صاحب ته دا وایم چې د دې ډیبیټ سیا د مباحثو په اړه باندې عمومی رائے دار چې چا تو وی چې را چا وګټلا یا چا زیات پوینټونه واخستل نو جواب دی چې دا خو په دین حساب لري چې ته چا نه ته پوسګه مطلب دا چې ګینه ار ریپابلیکنز اکثر وی چې وی وګټلا او ډیموکراتس وی چې رګینه اغي وګټلا خو آیا د پالیسی په ادبار سره سونه موثر او دواړه تاسو که هغه الخونه وخای بنیادی چیرې د جوابونو په ادبار سره دوی کمزې کې کمزوري او کمزې کې تکړه وو
زما خیال چې ډونالد ټرمپ هغه خبرې وکړې چې کوم ریپبلیکنز ته مهمه دي امپورټنت دي د دویم ترمیم په حواله باندې چې د ټوپک او د ګن کنټرول کیسه دا ورکې سیکنډ امندمنت رائټس دي بیا ابارشن په حواله باندې چې کومې خبرې وکړې دا د ریپبلیکن بیس ته ډېر مهمه خبرې دي ټیکسونو په حواله نو ما خیال چې کم دغه ٹاکنگ پوائنٹس چې کومې خبرې هغه کول غوښتل نو ټرمپ هغه خبرې پکې وکړې همدغه سي میرمن کلینټن هغه سوالونو خو ظاهره ده چې مشترکو هغه لیفت لیبرل پوزیشن واغستو چې کوم ایشو مثال په توګه ابارشن باندې چې کوم پوزیشن بیا رو ورسز ویډ ذکرمو کو دا چې مهم یو دلته د سپریم کورټ یو فیصله ده نو دغه حوالو باندې غي پارټي لاين نه یا خپل چې کومه معلومه ایجنډا ده غنه ډیر زیات غي انحراف نه دکړي دواړه کاندیدان په دې کې خپل باټم لاين سره نږدې روانو اوور ال سب سب د سیمو شو چې لګ تلخیم پکې رااله خو زما خیال چې درې واړه ډیبیټس کې دا زیات لګ علمی او اصولي موقف باندې خبرې وشوې که ټرمپ دا خبره پکې نه وکړي نو ما خیال دی چې ډیسکشن زیات به مسایلو باندې بشو او بهرحال اوس دا خبره کړې تاسو وګورئ چې سبا به هډلاینز به دغه چې دا نتایج به ونه مني.
ډاکټر تکی صاحب د ډونلډ ټرمپ دوه خبرې یو خو هغه دا چې د خزو په حق لباندې د هغه س خوې پاتې شوی د سره وې پاتې شوی د سټیپونه چې مخې ته راغلي دي یو دا خبره یو بل دا خبره چې هغه بد الیکشن د یا د انتخاباتو نتایج منی او کنه او د هیلری کلینټن په کریډیټ باندې د ایمیلونو قصه ده تاسو په نظر کې دغه مسلې د دوانو امیدوارانو په بیلات کې سمره مهمه رول لوبولی شي
بنیادی خبره خدا د چې د ډیبیټس نه یا داس ایشوز نه چې کم ټاس سپورټرز دي هغه خلک چې چاو سپورې فیصله نه دا کړی چې غي چاته ووټ ورکول واړی غي باندې څه خاص اثر ورزيږي نو تاریخي توګه باندې دا ډیبیټس دا څه خاص اثر په دې پولز باندې نمبرز باندې نه ورزي تر سوچ د سې یو ډیزاسترس پرفارمنس پر ډیبیټ کې ونه شو ما خیال دی چې نن ډیبیټ کې خدا کی سر نه و ډیزاسترس پرفارمنس د یو کاندید طرف نم نو د ایمیلز کیسه یقینا مهمه کیسه ده او زما خیال دی چې د ریپبلیکنز موقف کې وزن شته دا کار یو عام چارواکي د امریکایي حکومت نه د صدا کار سرزد شوی او ایمیلز لیک شوی وسنو زما خیال دی چې هغه ډېر مشکلاتو کې نو سیاسي پوزیشن او خپل فیملی پوزیشن او خپل پارټي پوزیشن د وجه میرمن کلینټن ته ډېر دغه اسانتیا ملاو شو د ایمیلز مسلې کې دغه سې د ټرمپ د خپل د سلیبریټي حیثیت سره چې کوم یو قسم ایمیونټي یا ټالرنس راځي د چې کوم خبرې هغه وکړي په غټ ټیپ کې واشنگټن پوسټ والو چې کوم ریلیز کړو هغه که عام کسو کې نو هغه ډېر مصیبت کې لاړ شي خود سې دي چې د ټرمپ نه زیات خلک دومره نه دی خوځل زه خود سې نارث فلوریدا نارث سنټرل فلوریدا کې منو دا زیات تر د ټرمپ علاقې ده دلته او عمومي توګه باندې خلک خوخی خو کلګ لاندې لارډ شو فلوریدا ساوث فلوریدا سنټرل فلوریدا کې نو حالات بدل شیل تلګ زیات کاسموپولټن علاقې ده نو اندازہ پتہ لگے ون کین سینس چې پارٹی لائنز باندې تقسیم دے اوور آل پولز کے بزیات فرق دا ڈیبیٹ بن غرضی مکھ سے کمپوزیشن کے شپک میں آشتی مخ کیو اکسی دے ہاغه خلق چې کم میرمن کلنٹن باندې دا غی آنسٹی وغیرہ په حوالہ باندې سوالونه لري هغه مکه سے موجود دی د ټرمپ شخصیت باندې دا غی تیاری باندې یاد دے باندې چې هغه آیا د دې قابل هم دی کنه چې د امریکای صدر شي هغه سوالات په خپل ځای باندې دي.
صحیح ډاکټر تکی صاحب، د خارجه پالیسۍ په اړه باندې په خاص توګه په منځني ختیځ کې د شام او دوړ ډیر جخت جخت داسې پښتنې وي چې لکه د موصل عملیات کمنګ وګورو یا بیا د رکا او د داعش راپورته کېدل لا غیر ماته ورکول لا ټولې خبرې تاسو څنګه چې ګینه راتلون کې صدر ک فرض کو دواړو کې کم یو هم غټي نو د دغه پالیسو لپاره څه قسمه اثرات دي په منځني ختیځ کې د دغه سیمه لپاره او د هیلری کلینټن او د ډونلډ ټرمپ
زما خیال دی چې که هر یو راغی د موقف کې دریض کې به زیات فرق به نه وي او پالیسي کې تواتر به وي. زما خیال دی چې د امریکایي پالیسي دغه ده چې یو هینډز آف شانتي اپروچ منځنی ختیځ لپاره خو لري، عراق او سیریا لپاره چې څرنګه کومکونه دی هلته ورکوي او کم خلکو ته ورکوي هغې کې ممکنه ده چې لږ فرق راشي، خو بهرحال دی کې زما خیال دی چې د ٹرمپ موقف حالانکه هغه ایکسپریشن کې پاتې راغی خو یو وزن لري چې جان کیری په وخت کې چې کوم پالیسی پاتې شوی ده سیرو په حق لاغه کامیاب پالیسی نه ده. خو بیا د عراق مسله خو خاغلی بوش جارج ڈبلیو بوش په زمانه کې شروع هم شو بیا خراب هم شو، څنګه چې مونږ لیدل چې افغانستان جګړه شروع شو بیا هغه عراق ته لاړو، هغه افغانستان هم په ځای پرېښو او عراق هم نه دی ختم کړی. نو مسئلے خو دسې دي چې انف بلیم ټو گو اراؤنډ دواړه پارټو د مسئلے ته دوام ورکړی دی. اوور آل میرمن کلنټن زیات پوهیږي هغه علاقو سیمو باندې، د هغه ایکسپیرینس زیات دی، خو بہرحال دا پالیسی فیصلے چې کم دی هغه چې خو پورا نیشنل سیکورٹی پالیسی ټیم دا فیصلے کوي، دا شخصي فیصلے خو به یقینا نه وي. زمان د زده سیدا چې کما سلسله روانه ده په عراق کې بالخصوص هغه روانه وي، عراقی حکومت ته کومک به ملاویږي، هینڈز اف اپروچ به بوټس آن دی گراوند دغه سی بنی چې کم 2004 5 6 کې من قتل هغه کیسه بنی اویکننګ والا طریقہ بنی. سیریا کې به قتل غواړي چې د دې پالیسی بسوي، زما خیال دی چې اوس پورې دی نه دی پوي چې سیریا کې صحیح لار څه ده.
صحیح
د افغانستان په حواله سره تاسو څه غړی ډاکټر تکی چې څه بدلون راتلی شي او کنا ولې چې په افغانستان کې هم ټیک شو د جنوري 2018 کال پورې خود د فوزونو التکه د پریخودو فیصله شوې ده، خو مخکې تاسو ته سخت کاری د افغانستان د قسمت به څه فیصله کیږي؟
زما داسې نظر دی چې افغانستان کې پالیسی غالبا به دا غي چې لانګ ټرم کمټمنټ به امریکا ساتي. دا عراق والا سیٹ بیک چې کم دی چې عراق نه ځواکونه روک کړل او هلته بیا مسله را پیدا شوه د داعش مسله او ټرمپ دا قسم راپورته کنن، دغه سه صورتحال افغانستان کې امریکا نه غواړي. او زما داسې نظر دی چې هر یوم راغې نو امریکایي کمټمنټ چې کم دی هغه به وي، خو بهرحال زما ذاتی خو یو دریض دی افغانستان په حق له چې د امریکایي پالیسی کې کم پاکستان په حق له سوالات پورته کېدل پکار دي هغه نه دی راپورته شوی. نو پالیسی چې هر څه افغانستان کې د افغانستان کې د سولې او د امن لارا د پاکستان نزی او پاکستان په حق له کدی خپل دریض کې لګ سختی پیدا نه کړي نو بیا افغانستان مسل به خپل ځای باندې وي.
ډاکټر تکی صاحب، تاسو نه اخیرنه پوښتنه کو او هغه کې دوه برخې دي، او خدا چیرې د هیلری کلینټن پاکستان ته تلې هم دا د سیکرټری خارجه په توګه باندې او د پاکستانی سیاسي مشرانو سره لیدکا ته هم کړی دي، بیا د پدزنی میټینګونو کې داسې خبرې هم کړې دي چیرې پاکستان لکه ټیکسونه دغه تک خلک نه ورکي او بیا چیرې موږ دوی امداد ورکو نو که دوی خپل اقتصاد خنه کې دا به سرنګ چلیږي. ډیر داسې مثالونه موجود دي، خو هیلری کلینټن ته ډیر په یو مثبت امیج سره اکثره کتل کیږي په پاکستان کې. که دا راشي د پاکستان لپاره به څه بدلون راځي ستاسو په خیال؟ دا به ټف وي، سخت به یو کنه د پوس سره بزی د پوس سره بزی ک د سیویلین حکومت سره بزی د امریکای غ پالیسی به جاری ساتي.
زما خیال دی چې د امریکای حکومت عمومي دریز پاکستان په حق لدا دی چې سیویلین حکومت تقویت ورکول دی او د امیرمن کلینټن پالیسی په دینه بدل نه وي. فوج د پاکستانی ځواکونو سره غي خپل انګیجمنت ساتل غواړي غم به قائم وي. اوورال هیلری کلینټن چونکه د سټیټ ډیپارټمنټ مشره وه نو د سټیټ ډیپارټمنټ پالیسی لږ سافټ ده د پاکستان په حق له بنسبت د پینټاګان یا د سی آی اے پالیسی نه. خو یو شی په نظر کې ساتل پکار دي چې پاکستان چې کوم کارونه کړي دي هغه میرمن کلینټن نه پټ نه دي. د اوسامه بن لادن والا بریچ چې وشو پاکستان کې اپټاباد کې هغه د میرمن کلینټن په وخت کې شوی دی. هغه دغه پارت اینڈ پارسل و د ډیسیژن میکینګ هر څه په دغه په رضامندی باندې دغه مشورې باندې ښاغلی اوباما هغه ګامونه واخیستل. نه نه دا ذکر هم وکړو دا اوسامه ریډ
ذکر یو کوي
په خاله کم ځای کې سختی پکار ده. نو میرمن کلینټن دا ستوان لري چې هغه سخت دریځه موقف دغه اظهار مو کوي او پاکستان سره داسې یو قوي پوزیشن واخلي. ګوري جی ارز دا دی چې امریکا د تیرو لسو یا پنځلسو کالو کې پاکستان ته دریش بلین ډالر امداد ورکړی دی فوجي او سیول امداد. زیات به وي کم نه وي بنی دینا تقابل د چین سره وکړي. چین 44 یا 45 بلین ډالر د سی پیک کیسه کې ورته منلی دي اوسه پورې لګولې نه دي. امریکا آلریډي دا حساب په پاکستان لګولی دی او دا غیر په شاخصانه کې د امریکایي ځواکونو باندې افغانستان کې روزانه بریدونه کیږي. ځواکونه هلته زیان ورته رسیږي. خو پاکستان کې تاسو اورئ د چین دمامي غږیږي د امریکا برخلاف جلوسونه روباسي. نو باید چې د امریکایي ټیکس پیر ډالر چې لګي پاکستان باندې دا غیر سریټرن موږ تخکار شي. او موږ چونکه ډول شناخت لرو د پاکستان او د امریکای دواړو نو زموږ کوشش دا وی چې وین وین سچویشن پیدا شي. افغانستان کې امن, پاکستان کې امن او د امریکای هغه سیمه سره چې کم تعلق دی هغه تعلیم ترقی ساينس وغیرہ د پاره وی د نورو مسلو د پاره دین وی. خو بهرحال زما فورکاست دا دی چې امریکایي کمټمنټ افغانستان د پاره مستحکم وی دینه به کمیږي نه.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-003.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د هغلی ډاکټر تقی سره دا خبرې اترې تاسو واورئ. زموږ همکار افتخار حسین او سمینا احسن کولې دی بیګا پروګرام کې د ډیبیټ او ریډیو رستو راغلی او خبرې کړې. به قدرمن اردوونکو دلته په امریکا کې مفتی قریب الرحمن صاحب څوک چې په مناسس کې یو امام هم دی هم دغه ډیبیټ کتلې او پکې امریکایي مسلمانان هم یو شمېر اندېښنې لري دغه اندېښنو په حق باندې دی یو امریکایي مسلمان په حق د دې ډیبیټ کتو ورستو دغه څه نظر دی تاسو ته وړاندې کوم.
دینه مخکې چې کوم صدارتي مباحثه شوې دي هغه کې زیات تر مخنه ملي شوې ده چې سفر کومه او بهرحال د دې د اوریدو پوره مکمله او شوه. دې کې به مونږ چې کوم دی هغه دا وایو چې دلته ووټ ورکول چې کوم دی ډیر اهم دی او په دې کې هر کس چې دی نو هغه دې کې حصہ اخلي او مباحثه چې کوم ده نو دا هم ډیر زیات دلته اهم ده او ډیر زیات افیکټیو دی چې خلک چې کوم دی هغه د خپل د ووټ ورکولو د کاندیډیټ انتخاب چې کوم کوي نو هغه دا مباحثه ډیر په شوق سره ټول خلک چې کوم دی هغه اوري او ګوري او بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی هغه خپل فیصله کوي چې یاره زه د خپل ووټ چې کوم دی زما د ووټ زیات حقدار هغه څوک جوړېدی شي. نو نن چې کوم مباحثه وشوه زما په فکر کې د هیدری پرډه چې کوم وه هغه ماته باریک کاره شوه او دلته خلک چې دی نو هغه زیات تر دا ده چې داسې چې کوم غیر تعلیمي خلک ته چې کوم تعلیم یافته دی د هغې کوانټیټي چې کوم ده هغه سیوا ده او د بې تعلیم خلکو کوانټیټي چې کوم ده نو هغه کمه ده
او دغه شمیره کمه ده.
جی
مفتی صاحب تاسو دغه خبره وکړه چې را دا یو ډیره مهمه برخه وي د سیاست د امریکا د سیاست او صدارتي انتخاباتو د مباحثه چي ده. کله چې دا خبره کیږي زبر دا وایم چې د امریکا کې پاتې کېدونکو چې کم د مسلمانانو ټولنه ده نو د دوی لپاره هم د فیصلو ډیر مهم ځایونه دي. په هغه کې زبو ایم کمیونټی سنټر دی د ټولنې مرکز وته ویل کېدی شي، بیا جمعات ته چرته چې د ممبر نه دوی ته خبره راځي، او په تر ټولو زیات بیا زه چې ګورم تاسو هم چې د ځوان کول په نمائندګۍ کم چې نوې کول دی د هغوی رول هم ډیر زیات مهم دی. تاسو هغه نوې کول ته څه ویل غواړئ چې رګنې دا سیاسي پروسه د دوی لپاره څه معنی لري، او د دوی د راتلونکي لپاره په سیاست کې برخه اخیستل څومره مهم دي؟ په دغه حساب سره چې تاسو د وینا ځای ډیر مهم دی، د کم ځای نه چې تاسو وینا کوئ
پای کې روزا نه د ټولم به خو موږ دا وایو چې د منبر نه خو سیاسي شعور چې کم دی، یعنی د خپل اوټ په استعمال، البته د چا طرفداري نه کیږي چې چاله تاسو ورکه چاله وټ مور کوي، ته دې خبري وینا نه کیږي ځکه چې جمعتونه او چرچونه هغه ته دینه خالی وي. خو البته دیت دا شعور چې کم دی دا اجاګر کولی شي چې تاسو ووټ چې کم دی دا ډیر ضروری دی. او تاسو دلته از امریکن پاتې کیږئ، نو دلته امریکا کې چې کم خلک پاتې کیږي دینه علاوه موږ چې کم دی میډل ایست ته تک شوی دی، دغه شانتي چې کم دی ایشیا ممالکو کې تک شوی دی، په هغه کې عموما غیر ملکی چې کم پاتې کیږي نو هغه ته یو ثانوي حیثیت ورکول کیږي. لیکن دیس از بیوټی اف امریکا چې دلته کم دی نو هغه ثانوي حیثیت نه درکولی کیږي. تا ته د یو میلمه په نظر سره نه کتل کیږي، تا ته د کوربه په نظر سره کتل کیږي. نو د کوربه په نظر سره چې کم دی تا ته کله کتل کیږي، نو دا بیا ستا حق جوړیږي چې په دې کې چې کم سیاسي چې کم حاله زله ده په هغه کې بیا خپل پوره چې کم دی هغه ذمہواری ته واخلي.
صحیح. او څه ګټې لري د ځوان کول لپاره د سیاسي پروسه د شعور د برخه اخیستل چي دی؟ ځکه چې اکثره موږ ګورو داسې د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي، او پکې زبدانه مچ ټول داسې وي، خو اکثره زنو کې داسې هم دي چې د مسلمانانو د نوي کول هغه تنان پکې وي. موږ به د سن برډینو خبره وکړو، د اورلانډو د کلب خبر، دا ورستی چې کم مثالونه دي. نو آیا د سیاسي پروسه دا د غوی لپاره څه ګټې لري، او په خاصه توګه چې دوی په دې سیاست کې شاملېږي، په دغه سیاسي فیصلو کې خپل رائے اچوي؟
دا به موږ ګورو چې کم ممالکو کې سیاسي شعور چې کم دی هغه نه وي، نو هغه مخ په ترقې باندې نه روان، او هغه چې کم دی مخ په تنزلې باندې روان وي. نو دا خو یو اهمیت لري چې دی خپل سیاسي چې کله هغه کو دی سیاست کې مخ کې نزي، نور څوک به مخ کې لاړ شي، او چې څوک کم خلاف چلیږي نو هغه خپل پروپاګاندا چې کم دا هغه بل کوټي زیاته تیزه کی، بیا چې کم دی به نور هم د پستای او نور هم چې کم دی هغه د دغه شکار بشي چې دی ته چې کم دی خپل کمزوري ور محسوسيږي، او هغه بیا زیاته راشي مهیتا. یو دغه خبره وا بس تاسو دا سوال چې کم دی هغه چې کم واقعیات وشي، نو واقعیات چې کله شي وي دي، نو واقعیات کې هغه کې شاته چې وګوري کنه زما په خپل باندې ټول ته وینا دی چې تاسو چې کم دی د مفتی فیسبوک نه او د شیخ ګوګل نه چې کم دی غزان بچ کوي، مطلب دا چې کو تاسو دې ته لاړ شئ او په دې باندې تاسو اسلام سټڈی کول غواړئ، نو په دې کې هر سړی هر قسمه مواد اچولی شي.
ګران اردوونکو، تاسو د مفتی قریب الرحمان صاحب خبرې ترې واورېدې، د مناسس نه دغې نه وړاندې ډاکټر تقی صاحب دغې نه وړاندې تاسو په دې پروګرام کې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن غږونه، او د امریکا دننه د امریکا بهر نړیوال سیاست باندې دغې چې کم خبر یا نظر و هغه تاسو واورېدو. په دغه انتخاباتو کې قدمونه اردوونکو نږدې شلو ورځې پاتې دي. دغه انتخاباتو کې به د نومبر په اتمه نیټه دا فیصله کیږي چې د راتلونکي څلورو کالو لپاره به د امریکا صدارت څوک کوي، کم ګوند سره به وي. د دغه وړاندې چې کم پرمختګونه کیږي، دغه ځوانه کاندیدان چې کم کم ځای کې ونیاګانې کوي، په یو بل کسو تورون لګي وي، هغه به هم وخت په وخت باندې تاسو ته وړاندې کوو. او په امریکایي سیاست کې بدلون به د امریکا چې کومه خارجه پالیسي ده هغه څومره بدل کی یا پایک بس بدلون راشي وکنه. د پروګرام مختصر تر سیسه موږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره ساسو وړاندې په یو شی بو کې حاضرې کی زو شعیب زاده سره د خپل پروډوسر صداقت جان سپ ساسو نه جات غواړم. نو یې لا پامان.
دغه بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.